د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شوې. نن د پنځشنبه ورځ ده، د چنګاخ یا سرطان د میاشتې شپږمه ده چې د میلادي جون میاشتې له وشتمې سره برابره ده. نوریاس نوریم او د ازادي رادیو د نن ساعته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې به واورې چې د جرمونو او نشه یي موادو پر ضد ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په نوي راپور کې افغانستان یو وار بیا د نړۍ د نشه یي موادو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد بللی دی. د افغان ښځو ټولنې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات ټینګښت لپاره یو مهم ګام وباله. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر خطونو ته. د نشه یي موادو سره د مبارزې د ادارې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې افغانستان سکال بیا په نړۍ کې د نشه یي موادو د تریاکو د تولید لپاره لوی هیواد دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما افریقا ته د خپل سفر په سر کې سنګال ته رسیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ډار څرګند کړی دی چې د فلسطین او اسرائیلو مشران د سولې د خبرو اترو بیا پیل کولو ته ژمن دي. کیوین راد د دوهم ځل لپاره د استرالیا د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د نشه یي موادو سره د مبارزې افغان چارواکي وایي نه پوهیږي چې د جرمونو او نشه یي موادو پر ضد ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په افغانستان کې هغه میلیونونه ډالر چیرې لګولي چې په دې هیواد کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په نوم ترلاسه کړي دي. د نشه یي موادو پر ضد مبارزې د ادارې مرستیال محمد ابراهیم ازهر ازادي راډیو ته دا څرګندونه د یو ان او ډی سی د هغه راپور له خبرېدو وروسته کړی وکړي چې په کې افغانستان یو وار بیا د نړۍ د نشه یي موادو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد بلل شوی دی. خغلی ازهر په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه په برخه کې د ملګرو ملتونو په هڅو د انتقاد په ترڅ کې وویل
دا ایران مشدا یو نتیجه چې دا درشت ارقام چې دوی د نړیواله ته دغه خبروي دوی په افغانستان کې څنګه د فارز دي چې دونرانو څخه دوی پیسې هر کال دوی پیسې او فند اخلي دا پیسې چیرې مصرفوي.
د جرمونو او نشه یي موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د چهارشنبه په ورځ په هغه کلنی راپور کې چې په ویانا کې خپور شو ویل اوس هم د نړۍ د نشه یي موادو په سلو کې څلور اویا برخه په افغانستان کې تولیدېږي. له بلې خوا د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د ادارې مشر پر ملګرو ملتونو انتقاد کړی دی چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید او قاچاق ستونزې ته کمه پاملرنه کړې ده. د انټرفاکس خبری آژانس د روسیې د نشه یي موادو د کنټرول د فدرالي ادارې د مشر ویکتور ایوانوف لخلی وای د دې پیړۍ د پیل راهیسې په اروپا او آسیا کې په افغانستان کې تولید شوو نشه یي موادو د نږدې یو میلیون وګړو ژوند اخیستی دی. د زابل سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ماین په چاودنه او د پولیسو او طالبانو په نښته کې د قهرمان په نوم د طالبانو د یو قومندان په ګډون څلور تنه وسلوال وژل شوي دي. د زابل د نوبهار ولسوال وزیر جوادی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د ولسوالۍ په ناتخیلو سیمه کې شوې ده. د جوادی په خبره له طالبانو سره په نښته کې دوه سیمه ایز پولیس هم ژوبل شوي دي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په افغانستان کې د جوړ شوو دوه ودانیو په اړه د خبرداري لیکونه خپاره کړي دي. د خبرداري له دې دوه لیکونو څخه یوې په شبرغان کې دارالمعلمین د ودانۍ په اړه دی چې پکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړي امریکایي مفتش جان سوبکو خبرداري ورکړی چې خوندي نه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په یو بل لیک د بوتخاک په سیمه کې د یو ښوونځي د خوندیتوب په اړه خبرداری ورکړی دی او ویلي دي چې ناسمې رغونې پکې د زده کوونکو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. ګڼ افغانان او د بیا رغونې څارونکي په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو له خراب کیفیت څخه شکایت کوي او وایي د قراردادونو لاس په لاس کېدو او د څارنې نشتوالی د دې زمینه برابره کړې ده چې د بیا رغونې پروژې په سم کیفیت عملي نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما افریقا ته د خپل سفر په سر کې سنګال ته رسیدلی دی. اوباما چې په دې سفر کې ورسره کورنۍ هم لا ده ټاکل شوې ده، د پنجشنبې په ورځ د سنګال له ولسمشر مکی سال سره وګوري. د یوې اونۍ په دې سفر کې به ولسمشر اوباما جنوبي افریقا او تانزانیا ته هم ورشي. نوموړی به د جنوبي افریقا له ولسمشر یعقوب زوما سره د جمعې په ورځ وګوري او د دوشنبې په ورځ د تانزانیا له ولسمشر یاکیا کوکتی سره هم خبرې وکړي. داسې ښکاري چې د جمعې په ورځ په جنوبي افریقا ته د اوباما رسېدل د هېواد د پخواني ولسمشر او د سولې د نوبل د جایزې د ګټونکي نیلسن مانډیلا په روغتون کې د بستري کېدو تر سیوري لاندې راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا څرګند کړی دی چې د فلسطین او اسرائیلي مشرانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو بیا پیل کولو ته ژمن دی. وبخښي چې د فلسطین او اسرائیلو مشران د سولې د خبرو اترو بیا پیل کېدو ته ژمن دي. جان کیری دا څرګندونې پرون د کویت د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. ښاغلي کیری وویل نه غواړي په دې برخه کې کوم ضرب الاجل وټاکي، خو ټینګار یې وکړ چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له غونډې مخکې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ اړتیا ده. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډه د سپتمبر په میاشت کې جوړه شي. کیوین راد دوهم ځل لپاره د استرالیا د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. راد یو ورځ وروسته تر دې د صدر اعظم لوړه کوي چې د واکمن کارګر ګوند د رای شمیرنو په نتیجه کې پخوانی صدر اعظم جولیا ګیلارد له دې دندې لرې شو. دغه بدلون پر واکمن ګوند د هغو فشارونو په نتیجه کې راغلی چې ښایي د سپتمبر د میاشتې په انتخاباتو کې به ښایي مخالف محافظه کاران دغه ګوند ته ماتې ورکړي. را درې کاله وروسته بیا د صدر اعظم په توګه ټاکل کیږي. د مصر ولسمشر محمد مرسي خبرداری ورکړ چې په هیواد کې دوامدار اعتراضونه به د مصر د پرمختګ مخه ډب کړي او د اصلاحاتو د پروسې د پرمخ بیولو نوې ژمنه وکړه. مرسي د خپلې واکمنۍ د یوې کلنې کلیزې په مناسبت تلویزیوني وینا کې دا خبرداری ورکړ. د هغه له وینا سره سم مخالفینو ویلي چې د جون په 13مه به د مرسي د واکمنۍ پر ضد پراخې مظاهرې وکړي. د کاسو د حکومت چارواکي وایي مصر د دې هېواد خپلواکي په رسمیت پیژندلې ده. د کاسو د بهرنیو چارو د وزیر په شمول پرون د دې هېواد درې چارواکو د ټویټر له لارې وویل چې مصر د هېواد خپلواکي په رسمي ډول منلې ده. په کاسو کې د اوبخې د امریکا د متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې د 22 هېوادونو په ګډون د سلو په شاوخوا کې هېوادونو د کاسو خپلواکي په رسمیت پیژندلې ده.
د افغانستان ملي ادارې د معلوماتو له مخې د تلونکو 40 ساعتو لپاره د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل شوی. کابل اسمان شین د اورش اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 28. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 22. مزار شریف اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 13. او جلال آباد اسمان نیمه ورځ د اورش اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 23.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپور نو مطلب لرو. د جرمونو او نشه یي موادو پر ضد ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په خپل کلنی راپور کې افغانستان یو وار بیا د نړۍ د نشه یي موادو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد بللی دی. دغه راپور په اکسل عمل کې د نشه یي موادو سره د مبارزې افغان چارواکي وایي نه پوهیږي چې د ملګرو ملتونو دغه ادارې په افغانستان کې هغه میلیونونه ډالر چیرې لګولي چې په دې هیواد کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په نوم ترلاسه کړي دي.
ما طرفدار صلح هستیم، صلح میخوایم، چیزی که میخوایم
دا بالکل غلط دی. فرض دی چې مشترکه دوی اېد مشوره کړي نه ده.
د افغان خزو ټولنه په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات ټینګښت لپاره یو ښه ګام بولي.
ما طرفدار صلح هستیم، صلح میخوایم، چیزی که میخوایم ایست که جامعه جهانی باید صادقانه باشن، جدی باشن.
د نړیوالو بحرانونو ډلې د افغانستان د سیاسي ګوندونو په اړه په یو راپور کې له ګوندونو غوښتي چې د ولسمشر کرزي د ماموریت په وروستیو میاشتو کې د قدرت ترلاسه کولو لپاره په خپلو منډو ترلو کنټرول ولري. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون په بلوچستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د جرمونو او نشه موادو پر ضد ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په کلنی راپور کې افغانستان یو وار بیا د نړۍ د نشه موادو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد بللی دی. دغه راز د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د ادارې مشر په ملګرو ملتونو بیا انتقاد کړی دی چې په افغانستان کې د نشه موادو د تولید او قاچاق ستونزې ته کمه پاملرنه کړې ده. په عین حال کې افغان حکومت وایي د افغانستان د نشه موادو ستونزه یوه نړیواله ستونزه ده چې د نړۍ لوی مافیایي ډلې پکې لاس لري او د نړیوالې ټولنې له صادقانه مرستې پرته په دې هیواد کې د نشه موادو د تولید مخنیوی ستونزمن دی. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
د انټرفاکس خبري ایجنسی د روسیې د نشه موادو د کنټرول د فدرالي ادارې د مشر ویکتور ایوانوف لخلی وایي د دې پیړۍ د پایل راهیسې په اروپا او اسیا کې په افغانستان کې تولید شوو نشه موادو د نږدې یو میلیون وګړو ژوند اخیستی. دا ژانس د ایوانو فلقلی وړاندې لیکي د افغانستان د مخدره موادو په اړه د ملګرو ملتونو په راپور کې د کافي وضاحت نشتوالی د دې سبب شوی چې په لویدیځ او ختیځ نړۍ کې د دې پدیدې خلاف کړنې کمزوري شي. ایوانو په چهارشنبه په ورځ د څرګندونې د ملګرو ملتونو لخوا په نړۍ کې د نشه یي موادو د ستونزې په اړه د کلنی ریپورت د خپرېدو وروسته په ویانا کې کړي. نوموړي ویل تیر کال موږ په جنوبي افریقا کې د نشه یي موادو د کر د نمایي برخې د لمنځتلو شاهدان وو، خو په افغانستان کې وازې په سلو کې دوه برخې د نشه یي موادو کروندې لمنځه وړل شوي. د روسیې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې د دې ادارې چارواکي د مکسیکو یادونه هم وکړه چې د ده په وینا د پخوا په مقایسه څو چنده زیات د تریاکو بوټي پکې لمنځه وړل شوي، خو په ورته وخت کې په افغانستان کې دا کار نه دی شوی. د انټرفاکس خبري اژانس د ویکتور ایوانوف له خولې زیاتوي چې د افغانستان د بدخشان په ولایت کې 1300 تر مځکې لاندې د نشه یي موادو کارخانې دي چې هیروین جوړوي او روسیې ته استوي. له بلې خوا افغان چارواکي وایي چې د افغانستان د نشه یي موادو ستونزه یوازې په افغانستان پورې تړلې نه ده، بلکې یو نړیواله مسله ده چې د نړۍ د نشه یي موادو د قاچاق لوی مافیایي ډلې پکې لاس لري. د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې د وزارت مرستیال ابراهیم اسهر ازادۍ رډیو ته وویل کتریاک افغانستان کې تولیدېږي، نو د هیروینو د جوړولو لپاره ورسره ګډېدونکي کیمیاوي مواد له نورو هیوادونو افغانستان ته قاچاق کیږي.
مافیا جهانی دی او دغه جهان په دغه مصیبت ملامت دی. د فرض دی چې چیرې دوی پایش تقاضا خپل مملکتونه برولې، خود افغانستان دغه مصیبت د خلاص شي. دا ضرور دا سم نه دی، دا صادقانه نه دی چې دا یوازې دا مشکلات افغانستان دولت او خلک ته
دغه. خاغلی اثر د ملګرو ملتونو ورسته راپور تر ډیره رد کړه. وی ویل دا راپور له وخت څخه د مخه په داسې حال کې خپور شوی چې پر افغان حکومت سیاسي فشارونه تر بل هر وخت زیات دي. ابراهیم اثر د نشه مواد او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو د ادارې په شمول یو شمېر نور نړیوالې ادارې ملامت کړي چې په افغانستان کې د نشه موادو سره د مبارزې په نوم بودیجه ترلاسه کړي، خو د نوموړي په وینا پر ځای نه ده لګولې.
د نشه موادو سره د مبارزې افغان چارواکي وایي نه پوهیږي چې د جرمونو او نشه موادو پر ضد ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په افغانستان کې هغه میلیونونه ډالر چیرې لګولي چې په دې هیواد کې د نشه موادو سره د مبارزې په نوم ترلاسه کړي دي. اجمل لاندې ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه د نشه موادو پر ضد مبارزې د وزارت له مرستیال ابراهیم ازهر سره غږېدلی او په سر کې ترې پوښتلي دي چې په افغانستان کې د نشه موادو د تولید او قاچاق په اړه د ملګرو ملتونو په راپور کې د شوو یادونو په اړه د دوی عکس العمل څه شی دی؟
دا زه ایران وم چې د اداري یونیسي په دغه وخت کې افغانستان په خپل سیاسي لحاظ ډېر مشکلات کې مخامخ دی. دا اول او بغیر د موافقت وزارت مواد مخدر دا څنګه دوی دا نشر کړی ده؟ دا بالکل غلط دی. د فرض دی چې موږ دوی مشوره کړې نه ده، دوی یوازې یو طرفه دا اعلان کړی ده چې
دوی وایي چې د تریاکو کربیا پر زیاتېدو دی. همدارنګه په 2012 کال کې په نړۍ کې په سلو کې 4 تریاک په افغانستان کې تولید شوی وو. دا خبرې څومره سمې دي؟ د تاسو وزارت به خپل معلومات لري په دې اړه باندې؟ د تاسو معلومات او د دوی معلومات څومره سره یو بل سره توپیر لري؟
دا 2012 موږ منو، او کوم چې دا وخت دوی وایي چې د 2001 په پرتلا دا کېدای شي یو شی ته وي، یعنی تقریبا 1,90,000 ایکر ځمکه د کوکنار لاندې د کښت لاندې به وي. دا موږ نه منو دپاره دې چې اوس وختي ده. تر اوسه دا سروېګانې چې موږ په پدغه د افغانستان کې دغه کوو تر اوسه ختم شوي نه ده. ولې دوی په دغه وخت کې خلاف د قانون، خلاف د مقررات، خلاف د کوم تعهدنامې چې موږ سره لري دوی اعلانوي؟
د نشه موادو پر ضد مبارزې د وزارت مرستیال ابراهیم ازهر چې د ملګرو ملت د جرمونو او نشه موادو پر ضد ملګرو ملتونو مبارزې د ادارې د نوي راپور په اړه عکس العمل څرګندوي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې حساب د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د جرمونو او نشه یي موادو پر ضد ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په کلنی راپور کې افغانستان یو وار بیا د نړۍ د نشه یي موادو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد بللی دی. د زابل سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ماین په چاودنه او د پولیسو او طالبانو په نښته کې د قهرمان په نوم د طالبانو د یو قومندان په ګډون څلور تنه وسله وال وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما افریقا ته د خپل سفر په سر کې سینګال ته رسیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ډاټ سرګن کړی دی چې د فلسطین او اسرائیل مشران د سولې د خبرو اترو بیا پیل کولو ته ژمن دي. کیوین راد د دوهم ځل لپاره د استرالیا د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د مصر ولسمشر محمد مرسي خبرداري ورکړی چې په هیواد کې دوامدار اعتراضونه به د مصر د پرمختګ مخه ډپ کړي او د اصلاحاتو د پروسې د پرمخ بیولو نوې ژمنه وکړه. د کاسوو د حکومت چارواکي وایي مصر د دې هیواد خپلواکي په رسمیت پیژندلې ده. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر څو ورځپاڼو ته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په قطر کې د طالبانو د دفتر د خلکو په اړه لیکي، دا لومړی ځل دی چې په 12 کلونو کې نړۍ د طالبانو څیرې له نږدې ویني. د ورځپاڼې په باور دا طالبان بیل خلک ښکاري، دوی مؤدب او تعلیم یافته ښکاري، دوی په انګلیسي، عربي، فرانسوي او جرمني رواني خبرې کوي او بس د سولې خبرې کوي. خو هاخوا په افغانستان کې بیا طالبان هم هغه دي چې پخوا وو. دوی ځان وژونکي بریدونه کوي او د ملکیانو ژوند ته پاملرنه نه کوي. د سیشن بی پورس خو په مرکز کابل کې هم یو خونړی حمله وکړه چې په دې برید کې اته طالبان او درې افغان امنیتي ساتونکو ووشل شول. د لویدیز بل ورځپاڼه وال سټریټ جرنال بیا لیکي چې امریکایي چارواکو په قطر کې د طالبانو د دفتر هر کله تیره اونۍ وکړ او دا یو ډیپلوماټیک نوې هڅه وبلله، خو اکثریت افغانان ورته خوشاله نه دي. د ورځپاڼې په باور مایوسی او مخشوش حالت سول نشه راوستلی او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو سمو وتلو ته هم لار نشي پرانستلی. وال سټریټ جرنال بیا وړاندې لیکي له افغانستانه په دې ډول د امریکا له وتلو سره د افغانستان مدني ټولنه پر امریکا د خیانت تور لګوي. د امریکا طبيعي دوستان په دغه هیواد کې لکه رسنۍ، د ښځو د حقونو فعالان، ځوانان او هغه سیاسي مخالفان چې له طالبانو سره جوړ نه دي، داسې فکر کوي چې امریکا په دوحه کې د طالبانو د بریالیتوب پروپاګندې ته لاره ورکړه او په مقابل کې څه ترلاسه نه کړل. کرسچن ساينس مانیټور رسپانه بیا تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې. آیا افغانستان دې ته تیار دی چې د ځان دفاع وکړي؟ ورسپانه لیکي چې اوس خو امریکا، ناتو او افغان حکومت قمار پیل کړی چې د افغانستان درې لکه څلور څلوېښت زره امنیتي ځواکونه به امنیت ټینګ کړي. خو کرسچن ساينس مانیټور لیکي په روان وړي کې به څرګند شي او د جګړې دغه موسم د افغان ځواکونو لپاره د لومړۍ سترې ازموینې وخت دی. ورسپانه لیکي اکثر افغان افسران او د ناتو چارواکي وایي چې افغان ځواکونو لاله یو کال مخکې را پدې خو دا ورته لرله چې امنیتي چارې سمبال کړي. کرسچن ساينس مانیټور بیا د نظر پښتنو په استناد لیکي چې اکثر افغانان هم پر ملي اردو ډاډه دي. خو ورسپانه لیکي د افغان ځواکونو د چمتووالي مسله هم له طالبانو سره د روغې جوړې له خبرو سره تړل شوې ده. څو شر د ولسمشر کرزي د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ پیل شي. کرسچن ساينس مانیټور بیا د افغان ځواکونو ستونزو ته اشاره کوي او لیکي په تیر یو کال کې د افغان ځواکونو مرجوب له زیاته شوې. اوس هم د جګړې له ډګره د دوی د ټپیانو پر ایستلو کې امریکایي هلیکوپتر مرسته کوي او که بهرني ځواکونه ووزي د افغان ځواکونو هلیکوپتر په شمار دی او په دې برخه کې د اوس پرنګ مرسته له دغو ځواکونو سره نشته کېدی. ورسپانه دغه سی یو شمېر نور ستونزو ته اشاره کوي. خو افغانستان سره د امریکا د شمنو په اړه لیکي چې تر 2014 کال وروسته به امریکا هر کال له افغان ځواکونو سره د 2.3 میلیارد ډالرو مرسته کوي.
ازادي رادیو اوري د سهار 2 بجې او 40 دقیقې انکیدونکې دي. د نړیوالو بهرنونو ډلې د افغانستان د سیاسي ګوندونو په اړه په یو راپور کې له ګوندونو غوښتي چې د ولسمشر کرزي د ماموریت په وروستیو میاشتو کې د قدرت د ترلاسه کولو لپاره په خپلو منډو ترلو کنټرول ولري. د ډلې د وړو ګوندونو د حسبولو لپاره د حکومت د هڅو د مخنیوي غوښتنه کړې او د افغانستان حکومت ته یې وریاده کړې چې د ګڼ ګوندي سیستم په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي. اسمت سروان د نړیوالو بهرنونو د راپور غټه کې وړاندې کوي.
د نړیوالو بهرنونو ډلې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د رول او ستونزو په اړه په یو راپور کې چې عنوان یې دی د افغانستان ګوندونه د انتقال په حال کې دی ویلي، د افغانستان د سیاسي ګوندونو پرمختګ د انتخاباتي قوانینو او په قومي بنیاد د ویشل شوی سیاست لکبل ورو دی. خو له دې سره سره له وسلوالو ډلو په سیاسي ګوندونو د بدلیدو په لور روان دي. د نړیوالو بحرانونو د ډلې په وینا د افغانستان ګوندونه به نوې خپله کړې بڼه د 2014 کال د ولسمشرۍ او د 2015 کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې وازموي. د نړیوالو بحرانونو د ډلې په راپور کې ویل شوي دې ته په پام سره چې د افغانستان اوسنی حکومت خبرداری ورکړی چې د ګڼو ګوندونو د فعالیت جوازونه به واخلي او د سیاسي ګوندونو پر فعالیت به سخت مقررات وضع کړي، لا هم د وړو ګوندونو په وړاندې ډېر خنډونه شته. د دې ډلې په وینا د قدرت د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې سیاسي سیستم ته سخت ګوزار ورکولی شي، ځکه چې د ګوندونو د شمیر د کمولو لپاره د حکومت هڅې کېدای شي نرم دریزي سیاسي غورځنګونه او د ځوانانو نوي رابوټېدلې خوځښتونه له فعالیته وغورځوي. او رای ورکوونکي یوازې د لویو تنظیمونو یا د مجاهدینو د پخوانیو ګوندونو ترمنځ انتخاب ته محدود کړي. د بحرانونو نړیواله ډله نړیوالې ټولنې ته سپارښتنه کوي چې د ګڼګوندي سیاست د ودې او ملاتړ لپاره له حکومت سره خپلې مالی مرستې مشروطې کړي. ځینې ګوندونه چې د افغانستان په شمال کې ملیشه لري مظاهرو ته خپل پلویان تیاروي چې په تاوتریخوالي اوښتی شي. دا هڅه په داسې وخت کې کیږي چې اصلي یا لوی لوبغاړي تر انتخاباتو مخکې د ولسمشر او د هغه د مرستیالانو د چوکۍ پر سر د خبرو لپاره خپل قدرت ننداري ته وړاندې کوي. ملي جنبش، حزب اسلامي او جمعیت اسلامي په انتخاباتو کې د اصلاحاتو لپاره په خپل منځ کې بي ساري یووالی شي. د نړیوالو بحرانونو ډلوي د افغانستان په سیاسي سیستم کې هر راز شور خنډ به وسلوالي بلواته لار اواره کړي. راپور وای ک د ولسمشرۍ او ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو په شان د 2014 کال په انتخاباتو کې درغلي وشوه، د دوغه انتخاباتو په نتیجه کې ګټون کوي به له اعتبار او مشروعیت به برخيوي. دا ډلوي چې د سینشکری چې طالبان دي د سیاسي ګوند جوړولو ته تیار وي.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د افغان خزو ټولنه په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات ټینګښت لپاره یو ښه ګام بولی. د دې ټولنې رئیس د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې افغان میرمنې له روانو سیاستونو ډېرې ستړې شوې دي. د ټولنې مشر وویل نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا باید په افغانستان کې دایمي سولې د ټینګښت لپاره صادقانه عمل وکړي. خو یو شمېر افغان میرمنې بیا طالبانو ته د قطر دفتر د پرانیستل کېدو په اړه اندېښنه لري او وایي که چېرې طالبان بیا واک ته ورسېږي نو ښایي پر ښځو ډېر قیودات وضع کړي. قسیم سولملې تفصیل وړاندې کوي.
د افغان شذور ټولنه وایي چې د سولې د پروسې په اړه د امریکا اوسنۍ سیاست روشانه نه دی او د کار د افغانانو په خاصه توګه د شذو اندېښنې پرولې دي. د دې ټولنې مشر فتنه ګیلانی د چهارشنبه په ورځ په غو غونډه کې چې د افغان شذور ټولنې د رامنځته کېدو د شلمې کلیز په مناسبت جوړ شوی و وویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره جدي او صادقانه هڅې وکړي.
ما طرفدار صلح هستیم، صلح میخوایم. چیزی که میخوایم
مون د سولې غوښتونکي یو او صلح غواړو. هغه څه چې مونږ یې لنړیوالې ټولنې غواړو هغه داري چې د سولې په اړه چې کوم خبرې د افغان دولت سیاستوالو او طالبانو ترمنځ روانې دي په دې پروګرام کې باید صادقانه او جدي ووسی.
صادقانه بوشن، جدي بوشن.
میرمن ګیلانی په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل او شګام وباله او زیاته کړه چې دا دفتر کولی سي په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره یو انتخاب وسی. کله وی خو یو شمیر شدی په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر پرانستل په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یو شهيله بولی. ځین نور اندیشنه لري چې په تیرو یولس کلونو کې د دوی لاس راوړنی په سند لاهو نسی. دوه تنو شذو په اړه ازادي رادیو ته داسې ویل:
طبعاً وقتی که دفترشان ایجاد شده و
طبعاً زدیدی دفتر لجوری دو رازی نیم زکه چی امکان لری ده طالبانو هغا پا خوانه حالت بیا تکرار شی زکه کلا چی دوی با دولت کی وند اخلی نو حتماً ده خزولو پارا قویداد او شرایط وزکوی زدیدی انجلی پا صفت نشم کولی پرکور کینم او کار با نکرم.
طالبان
که د کشور میان خو مخکې هم سهم ندرلود، اوس چې طالبان هم راځي نو خزو ته باید ونډه ورکړل شي.
د غرض یو شمیر عامو غړي په تیر شځي اندېښنه لري چې آیا طالبان بل افغان حکومت سره د سولې په احتمالي خبرو کې د افغانستان اساسي قانون ومني او آیا دوی به د شذو حقونو ته هغه شان درنوي وکړي چې اوس ورته کیږي او کنه.
آیا کرزای له طالبانو سره د سولې او پخلاینې مخالف دی؟ فاینانشل ټایمز رسپانې په دې اړه په یو راپور کې ویلي چې له څو کلونو راهیسې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو هڅې روانې دي خو کابل ورسره مخالفت کړی دی. د ورسپانې په وینا د افغانستان په اوسني دولت کې نفوذ لرونکي جګړه ماران نه غواړي چې له طالبانو سره سوله وشي. د فاینانشل ټایمز رسپانې د دې تحلیلي مطلب مهمې برخې به په راتلونکي خبرونه کې درته واورو. خو اوس پاکستان ته ځو. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون په بلوچستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې کره شواهد ترلاسه کړي چې هلته امنیتي او استخباراتي ادارې هم د بشر ضد اعمالو کې لاس لري. تفصیل د برکوال میخیل پر رپورټ کې.
د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون څو کسیز پلاوی چې قانون پوهان، ژورنالیستان او د بشري حقونو فعالان پکې شامل وو، څو ورځې وړاندې بلوچستان ته راغلی وو او په دې ایالت کې د بشر ضد اعمالو په اړه د رښتونو واقعیتونو د پلټنو په مقصد یې له اعلی وزیر، پولیس مشرانو، بیوروکراسۍ، ژورنالیستانو، قانون پوهانو، سیاسیانو، لژکیو، د ورکو بلوڅانو د تنظیم له مشرانو او د ژوند له هرې شعبې سره تړلو خلکو سره ولیدل. دې پلاوی د سه شنبې په ورځ د خپل سفر په پای کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل، په بلوچستان کې بشر ضد اعمال لا هم دوام لري خو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات نه کیږي. د دې پلاوی مشر قانون پوه عاصم جهانگیر وویل، په بلوچستان کې د نوي حکومت لرا تک سره هم د بشر ضد اعمالو لړۍ نه ده تم سوې. خلک په مرموز ډول تشتول کیږي او په موثق ډول په تشدد د څلورو تنو د وژنې شواهد ترلاسه کړي دي. عاصم جهانگیر وایي، له خلکو ورته څرګنده سوې چې هغوی څه ناڅه نوي حکومت ته هیله مند دي چې د بشر ضد اعمالو مخنیوي به وسي. دلته په امنیتي حالاتو کې هیڅ بدلون را نه وستل سو. خلک په ډېر کړکېچ او ستونزمن حالت کې ژوند کوي. د چا د ژوند او عزت هیڅ ضمانت نشته او امنیتي ادارې هیڅ وخت د خلکو د بې عزته کولو موقع له لاسه نه ورکوي. هغوی هر وخت پر امنیتي پوستو محاصره کولو، رشوت اخیستلو، د شک په توګه په نیولو سره بې عزته کیږي. او په تیرو ورځو کې چې په ډیرای بوکټي کې وو تنه نیول سوي وو، د هغوی میندو ته ویلي وو د خپلو زامنو مخونه وګورئ، خدای خبر بیا یې ووینئ کنه. عاصمه جهانگیر وایي، په بلوچستان کې د هندو، سکه او هزاره لژکیو بشري حقوق تر پښو لاندې کیږي خو وایي ژغې نه اورېدل کیږي. هغې په بلوچستان کې پر ښځو باندې د تشدد په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. دلته ښځې په یوه ځانګړي چاپېریال کې تر ډار لاندې ساتل سوي دي. هر وخت پر دوی د طرحې فشار اچول کیږي او د افراطي ډلو دا رویش چې د نجونو پر پوهنتونونو او ښوونځیو بریدونه کوي، دا یوه ترهګري ده. نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان له ښځو سره همداسې چلند کیږي او د نجونو ښوونځیو ته خبر پاڼې ورلېږل او اختارونه ورکول باید هیڅ یو حکومت ونزغمي. د بشري حقونو کمیسیون ادعا کوي چې په فرقیزو پیښو کې لاس لرونکي ډلې له ډاره پرته فعالیتونه کوي، ځکه چې وایي د هغوی په خلاف هیڅ ډول اقدامات نه کیږي. او امنیتي ادارې د هغوی په خلاف عملیات کوي نو دوی هم ورباندې ځوابي برید خپل حق ګڼي، چې له دې معلومیږي په امنیتي ادارو کې ځینې خلک د دوی لپاره ښه نیت لري. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون پر خپلواکي غوښتونکو بلوڅو سازمانونه هم غږ وکړ چې دوی که د هر ډول حقونو غوښتنه لري او یا ازادي غواړي، باید له سوله ییزې لارې ورته مبارزه وکړي او د انسانانو له وژنې لاس واخلي. وایي، د ظلم ځواب که په ظلم ورکوي نو د دې نتایج به هم له ظلم خالي نه وي.
د ژوند رنګونه.
نوم دې څه ده؟
عبیدالله رانوم.
د کوم ځای اوسیدونکی؟
د پغمان ما.
ډېر ښه، څه کاروبار دي؟
اردو کې.
که څنګه لاړې اردو ته؟
بس اقتصاد او مجبوري ولاړه.
کوم ځای کې چیرې عسکري؟
شیندان کې ضابطه ما.
څنګه دې وغوښتل چې لاړ شه؟ شوق دې مول عسکري سره کړه؟
شوق مې ما بل مجبوریت اقتصاد او بیکارۍ نه لاړو.
څنګه وخت کېږي چې اردو کې؟
اوه میاشتې کېږي.
اوس خوشحاله یې په عسکري کې؟
ولې نه یم.
جنګ منګ ته ځي؟
جنګ ته خو نه ځم، فعلا په میدان هوایي کې په اردو کې.
د کورنۍ دې دلته ده؟
کورنۍ مې پغمان کې ده.
څومره دې درس ویلې؟
تنهامه پورې.
خوشکه؟
نه مکتب خوشکه.
ولی؟
او اقتصاد و بس مجبوری را.
نو ارتا تلکور لری بی خوشحاله
ای؟ آوالا نیم خوشحاله، مجبوری را نو. و تکلیف باس افغانستان تا خزمت تو بس مال تایونو.
نورم تال غندی زوانان بی چنگ داده دی اسکره زون کرتو ایو؟
ما دی اسکره زون در خشون ده بس خوشحاله یا شل کسان پای او تاخ که مجلس را بس کسی دی و مغال تا آرام ایو.
لطو بجون تر تو بجو وزیفه کی بی تم رستره
لاتو تا دوانیم بجه پره بیانو بیکاریم.
دقا اسکری چه ده خدا و تل بده توپک پشایی او یو درشی بده غستی یونوفرم کلال لده توپک سره نپوزا بیگی؟
نه آقا سره بس دیر علاقه لرم.
توپک سره علاقه لری؟
آه توپک سره دیر علاقه لرم.
آه علاقه خود کاش لقلم سره در لوده لی خو ولی کدار توی چه ولی لطوپک سره علاقه لری؟
آه بس تو دو مجبوری رم از تو ما با افغانستان تا خزمت که بل مجبوری رم و تو که نور کار بار نش